ستړي مشي دا مشال ریډیو د 10 بجو په دې خبري غړی کې زما مجید بابر نیکی هلی او سلامونه و منئ. د پاکستان د پښتون ژغورنې غورزنګ تحریک وای چې په افغانستان کې امن غواړي او په قبایلي ضلعو کې د پوځي عملیاتو پر مهال د وژل شو پښتنو د پلټنو غوښتنه کړې ده. دا د خپرونې د سر موضوع ده. یو شمېر نور کورنۍ سیمه ییز او نړیوال مطالب راسره هم شته. د خپرونې په وروستۍ نیمه کې درته دوه اوونیزې خپرونې روښانه مستقبل او سازونه زنځیرونه وړاندې کوو. خو له هر څه مخکې خبرونه د مشال خبرونو سره ټکی. پښتون ژغورنې غورځنګ په افغانستان کې د امن او په قبایلي ضلعو کې د پوځي عملیاتو پر مهال د وژل شوو پښتنو د پلټنو غوښتنه کړې. پاکستان جمهوري تحریک د سینټ د راتلونکو انتخاباتو په اړه صدارتي آرډیننس مسترد کړی دی. د امریکا سینټ به روانه ونۍ د پخواني ولسمشر ډونلډ ټرمپ پر ضد په دویم ځل د مؤاخذې بهیر پیلوي. اوس د مشال د خبرونو تفصیل. پښتون ژغورنې غورځنګ په افغانستان کې د امن او په قبایلي ضلعو کې د پوځي عملیاتو پر مهال د وژل شوو پښتنو د پلټنو غوښتنه کړې. د جنوري په 1 په پېښور کې د غورځنګ د یو وژل شوي فعال ارمان لوڼی د تل په مناسبت جوړې کړل شوې غونډې ته د وینا پر مهال د پی ټی ایم مشر منظور پښتین وویل چې دوی په افغانستان کې د روانې جګړې مخالفت کوي او امن غواړي. د ده په خبره په افغانستان کې امن د سیمې امن او سوکالي ده. د غورځنګ یو بل مشر او پارلماني غړي محسن داوډ وویل چې په قبایلي ضلعو کې مر جنگونه شوی او پکې پښتانه وجلې شوی د هغه پلټنې غواړو. د غورځنګ یو بلې مشرې سنا اجاز مشال ریډیو ته ویلي چې حکومت د دې غونډې پر مخ کې یو شمیر خندانه چولی ول فعالان جنې ویلي ول او په حکومت یې تور پورې کړو چې په پیښور کې د ټلیفون د خدماتو بندولو تر څنګ هغه دکانداران هم منع کړي ول چا چې د دوی د غونډې لپاره کرسۍ او لاؤډ سپیکر ورکولو. حکومت د دې تورونو په اړه سمې ویلي خو په تیرو وختونو کې ویلي چې پرم نه احتجاج او جلسې جمهوري عمل ګڼي. پاکستان جمهوری تحریک د سینټ د راتلونکو انتخاباتو په اړه صدارتي آرډیننس مسترد کړی دی. د جنوري په 1 په کراچۍ کې رسنو سره په خبرو کې د تحریک مشر مولانا فضل الرحمن پښتنه راپورته کړه چې په سپریم کورټ کې دا مقدمه روانه ده. د پارلمان غونډه هم جاري ده. نو بیا د دې آرډیننس جاري کول څه معنی لري؟ مولانا فضل الرحمن د دې صدارتي فرمان جاري کول حکومتي بدنیتي وبلله. بلخوا د خارجه چارو وزیر او د واکمن تحریک انصاف مخکښ شاه محمود قریشي په ملتان کې د یوې جلسې پر مهال وویل چې ولس ته معلومه ده چې سینټ څوکۍ په پیسو اخیستل کیږي خو اپوزیشن نه غواړي چې په سیاست کې د درغلې مخه ونیول شي. د راتلونکي مارچ په میاشت کې د سینټ د 2500 څوکو موده پوره کیږي. د انتخابي قانون لمخه دا انتخابات د خفیه رای شمارې په بنیاد کیږي. حکومت غواړي چې دا قوانین بدل کړي او په ښکاره ډول رای ورکړل شي. د خیبر پختونخوا حکومت وایي د صحی کارکونکو لپاره د کورونا ناروغۍ پر ضد کمپاین بازر تر دره ټول صحی کارکونکي واکسین کړي. د کورونا وبای صورتحال په اړه د صحت د صوبایي ادارې ویان ډاکټر اکرام الله د جنوري په 1 مشال ریډیو سره په خبرو کې هغه راپورونه رد کړل چې پکې ویل شوی ول چې دا واکسین چینایي دي. نو اندېښنو له امله صحی عمله واکسین لګولو ته زړه نه ښه کوي. راپورونو کې راغلي چې د څلورو ورځو لپاره د حکومت هدف 3200 صحی عملې ته واکسین ورکولو خو یوازې 400 کسانو ته واکسین لګول شوی ول. خو ډاکټر اکرام الله د دې سوستروي سبب د صحی عملی رخصتي یعنی بلی او زیاتوي چې په ټاکلي موده کې به ټول 2000 صحی کارکونکو ته دا واکسین لګوي. د دې په خبره لومړیتوب به هغو 3200 کارکونکو ته ورکل کیږي چې نیخ په نیغه د کورونا ناروغانو درملنه سره تعلق لري. د ساينوفارم په نوم د کورونا وایرس ضد چینایي واکسینو 5 لک خوراکه د فروری په 2 اسلام آباد ته ورسېدل او په ورپسې ورځ یعنی د فروری په 3 له حکومتي پلان سره سم د ټول ملک د هسپتالونو هغو ډاکټرانو نورې طبي عملې ته لګول په رسمي توګه پیل شول چې د کورونا ناروغانو د درملنې په چارو کې بخت پاتې شوی ول. د پاکستانی غره خاتون کې محمد علي ستپارا زوی ساجد علي ستپارا په خپل ټوئیټر پاڼه په یو پیغام کې ویلي چې اوس د دهغه د پلار او دوه بهرنو غره خاتون کو د ژوندۍ مندلو عملیات د هغوی د مړو د مندلو عملیاتو باندې بدل کړل شي. دا په داسې حال کې دا چې 13 میاشت د ګلګت بلتستان سره تعلق لرونکي غره خاتون کې محمد علي ستپارا د چیلی هیواد غرختون کې جوان پابلو موهر او د آیسلند هیواد جان سنوري سره د جمی په موسم کې 8000 میټر دنګ د کیټو غرتا د خطلو مهم پیل کړی وو. ساجد علي ستپاره ویلي چې هغوی د کیټو غره د تیر جمعې په ورځ سر کړی وو، خو په راستنېدو کې د واورو د توپان لامل د مرکز سره رابطه پرې شوې وه. د هغې نه پس د پاکستان د پوز دوه هیلیکاپټرو د محمد علي ستپاره او د هغه د ملګرو د مړي د موندلو لپاره 2000 تر 2800 میټره پورې پروازونه وکړل، خو دا غوی سرک یو نه مندو. د محمد علي ستپاره زوی ساجد ستپاره هم په دغه امدادي کارونو کې برخه واخیسته. او وروسته خبر دا چې د امریکا سنت به روانونه د پخوانی ولسمشر ډونالډ ټرمپ پر ضد په دویم ځل د مؤاخذې بهیر پیلوي. د فروری په 9 بعد سنت سل غړي لکه د قاضیانو د دې بهیر برخه وي او دې نتیجې ته به رسي چې آیا پخوانی ولسمشر د هغه بغاوت د راپارولو ذمهوار وو چې د موجوده ولسمشر جو بایډن د منتخب کېدو نه پس د کانګرس لخوا په رسمي توګه د پخلي پر مهال د کیپیټل هیل په ودانۍ کې بلوه شوې وه او خلک پکې وجلې شوي ول. د مشال د خبرونو پای اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګی د دې روانې خبرونې ځینې مهم موضوعات داري. د پاکستان جمهوری تحریک مشر مولانا فضل الرحمان وایي د حکومت صدارتی آرڈیننس په بدنیتۍ مبنی دی.
ایک طرف وہ کورٹ میں گئے ہوئے ہیں، کورٹ میں ایک مسئلہ آرڈیننس جاری کر دیا جبکہ اسمبلی کا اجلاس جاری تھا.
د پښتون غورنی غورنګ مشر منظور پښتین وایي په افغانستان کې امن د ټولي سیمې امن دی.
په دې خاورې باندې امن د ټولې خطې امن دی. په افغانستان جنگ ختم شو، دا ټوله خطه به تر کې وتی.
او نوې خبرونه سازونه زنجیرونه هم لرو. دا هر څه به ووري خو تر پای مو ملتیا وکړه. تاسو مشال لیډیو ته وګورئ. زموږ دا خبرونه هر ورځ د سهار د 9 نه تر مازیګر تر 6 بجو پورې نه خپنی غوري. د دې تر څنګ زموږ دا خبرونه تاسو زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com باندې لوستلې او اوریدلې شي. ورجو د دې خبرونه پیل کوو د سر راپورته وردو. پښتون غورنی غورځنګ مشر منظور پښتین وایي چې د سیمې امن د افغانستان امن سره تړل شوی او تر کومه چې افغانستان کې امن نوي سیمه او نړۍ به ناقراره وي. نوموړي دا خبره تېر ورځ په پیښور کې د غورځنګ د یو فعال ارمان لوڼي د تلین په مناسبت جوړې شوې غونډې ته وکړې. نور حال له پیښوره شبیر جان راکې.
د غونډه چې وړاندې نه د پیښور سپیریر ساينس کالج د لوبو میدان کې تابع شوی وه. دا ځلې انتظامیه په منې کولو پیښور موټروی سره نږدې په یو میدان کې نن د اتوار په ورځ وشوه. د غورځنګ زنانه غړي سنای اجازه مشال لیډو ته په دې خپلول چې د نور کله پښتون حکومت دوی ته نه د غونډه اجازه ورکو، نه د دوی خلک د جلسې ځای ته پرې خودل او ورته موبایل فون سرویس بندولن علاوه د دوی کسان یې هم نیولې دي.
دا جلسه مونږ جوړ کړې وه په سویر ریسانس کالج ته اپوزيټ، خو پرون د ریاستي ادارو لاړه چې کوم کریک ډاون شو، بیا پولیس هغه استعمال کړ، زموږ خلک گرفتار شو. زموږ ساوند سیستم ته اسسټنٹ کمشنر احتشام نومیږي، هغه تلې دی او هغه باقاعده دکانونه سیل کړل چې چا مونږ له کرسي راکولې، چا مونږ له ساوند سیستم یې راکولې.
دا جلسې شروع کې دورستو دا غورځنګ مشر منظور پښتین خپل وینا کې ویل چې د دوی تحریک د خپل پښتون ولس او د کلتور او ژبې د خدمت نه علاوه دوی رایوزه هم کړل. دوی غوښتنه وکړه چې په پښتنه خورا که د پولې دی غړې او که هغه غړه دا ترهګرې په ضد جنگ دی خاتمه وکړي شي، ځکه چې دلته امن نه وي راغلی نو په ټوله سیمه کې امن نشي راتلی.
ملګرو د پی ټی ایم درې کاله پوره کیږي، خلک وایي پی ټی ایم څه وکړل؟ پی ټی ایم د جبر مخته دیوال جوړ کړی دی، پی ټی ایم د ولسونو په منځ کې مینا جوړ کړه. په افغانستان کې چې کوم جنگ روان دی د دې جنگ مو کټر مخالفت کوو، ټول تحریک مخالفت کوي. ستا په دې خاوره باندې امن د ټوله خطې امن دی. په افغانستان جنگ ختم شو، دا ټوله خطه به تر کې وتی.
د پښتون ژغورنې غورځنګ مخکخ او د شمالي وزیرستان د قومي اسمبلی غړی محسن داوړ په دې مقول چې د دوی ټولې غوښتنې لا هم حکومت نه دی منلې او تر هغې به خپل تحریک دوامدار ساتي چې تر څو د دوی بنیادي غوښتنې نه وي منلې شوي.
بنیادي غوښتنه دا ده چې مثال مونږ د جنگ احتساب غواړو. مونږ دا غواړو چې دلته چې زمونږ د پښتنو کم شهیدان شول، دلته چې زمونږ د پښتنو کم په خاوره کم قتل عام شو، دلته زما په خاورا چې کوم وینه وبېدل مونږ د هغه جنگ پلټنا غواړو چې د هغه جنگ د تحقیقات شي ما باندې غوته دا الزام لګای چې بای دلته په دشه په جلسه کې ناراول کې دا ولول کې دا به ته په خلکو باندې فایرونه کټکای نو تراشه چې مونږ ته وایي چې مثال د دې جنگ تحقیقات کوم نو د تحقیقات نو ولې یریږي
د پښتون زغورنې ورزنګ یا پی ټی ایم خپل غوښتنې تکرار کړي چې لا درک شوی کسان دې عدالت ته وړاندې کړي شي قبایلي ضلعو کې دې واک د پوسټ پر ځای ولسی یا سویل انتظامیه ته ورکړي شي او د آرمی پبلک سکول او د نورو بېګنا وژل شو پښتنو او بلوچانو کسانو خپلوانو ته دې انصاف ورکړي شي او د غورزنګ غړو ته دې د یو ځای نه بل ځای ته ددلو او د راغونډېدو یا جلسو حق هم ورکړي شي بلخو د پاکستان حکومت او د پوسټ ویاند ادارې آی ایس پی آر هم وار په وار ویلي دي چې د پی ټی ایم هر یو آئینی غوښتنې منلو ته تیار دي او منلې هم دي خوای کله به هم د ریاست پر ضد ولس را پارولو ته دی پرې نک دي شبیر احمد جان مشال لیډیو پېښور
د مشال ریډیو د ګل یا دوشنبه ورځې 19 پروګرامونه
روخانه مستقبل
پلسنی مو بجو
سازونا زنجیرونا
پپاو کم یو لسو بجو
د مشال مرکا
پا یونی ما بجا
قانونی لاری
پا دونی مو بجو
د رنا پلور
پپاو کم دریو بجو
سندری جادوگری
پا درینی مو بجو
روختیا او درملنا
پسلورو بجو
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ د اپوزیشن ګوندونو اتحاد پاکستان جمهوری تحریک د حکومت هغه صدرتي آرډیننس مسترد کړی چې په کې ویلي چې د سنت راتلونکو انتخابات به په ښکاره ډول کیږي د حکومت وینا ده چې دا ګام د سنت په انتخاباتو کې د پیسو د ورکړې راکړې د مخه نیولو په غرض کړی په دې اړه نور حال سراج ظهیر راکړي
د فروری په اومه نیټه په کراچی کې رسنیو سره خبرو کې د اپوزیشن ګوندونو د اتحاد پاکستان جمهوری تحریک مشر مولانا فضل الرحمن اویل د سینټ انتخابات په ښکار ډول کولو لپاره چې حکومت کوم صدارتي ارډیننس راوړي هغه دوی ټول ګوندونه مسترد کوي ځکه چې دا په بدنیتۍ اړه دی او دا چې حکومت د سینټ انتخابات هم لانجمن جوړوي او بل دا چې یو طرف ته حکومت په عدالت کې د سینټ انتخاباتو لړکی ریفرنس جمع کړي او بل پلو یې دا ریفرنس هم را
ایک طرف وہ کورٹ میں گئے ہوئے ہیں
دی وی یو طرف ته اغوی عدالت ته تللی او پدی په عدالت کې اوریدنه روانه ده او بل پل الیکشن کمیشن هم حکومت ته ویلی چې په کار ډول د انتخابات نشي کېدی او بل دا چې حکومت په داسې وخت کې دا ارډیننس پاس کړو چې د قومي اسمبلی اجلاس هم روان وو بل پلو هم د فروری په اوم نیټه په ملتان کې یوې دستوري تخپل وینا کې د خارجه چارو وزیر شاه محمود قریشی ویلي دوی یوازې د سینټ په انتخاباتو کې د پیسو د اغستو او ورکولو مخه نیولو لپاره او په دې کې د روڼتیا راوستلو لپاره دا ارډیننس راوړی دی وی ټولو ته معلومه ده ټول پاکستان ته معلومه ده چې د سینټ په انتخاباتو کې خرڅول او غستل کیږي تیر د سینټ په انتخاباتو کې هم تاسو کتلی چې د خرڅول او غستو منډي لګې دلی او د زمیرونو غستون کو میدان ته را دنګلی وو نو عمران خان د دې نوټس واغستو چې دا روایت سم نه دی چې یو منتخب استاد دې خپل ووټ خرڅوي نو دا د ولس ته اعتماد د خرڅول په معنی ده
سودا
کے مترادف ہے پاکستان د بیلابیلو رسنیو په وینا چې په کال 2019 کې حکومت و صدارتی ارډیننس پاس کړي او دارنګي په کال 2020 کې یو دیرش صدارتی ارډیننس پاس کړي او په دې کې دوه هغه لانجمن ارډیننس هم شامل دي چې په کې یو د هندستان د نیول شوی افسر کلبوشن یادیف ته د کونسلر رسایي او بل د نیپ په قانون کې د بدلون ارډیننس شامل دي لدی رسو دا پښتنه راپورته کیږي چې حکومت ولې د پارلیمان په موجودګۍ کې ارډیننسونه پاس کوي مشال ریډیو چې په دې اړه په پیښور کې د سیاسي چارو شنون کې محمود جان بابر نو
ضرورت حکومت مخالف ڈلو سارا یعنی اپوزیشن سر بالکل ورکنگ ریلیشن شپ ہم نہ ساتھی اگر ٹائم چھ بہ حکومت سر پخپلا شمیرہ ہم پورے نوی چاغ دی قانون سازی خطر کی سرو کی تس او گوری تھی نہ صرف حکومت مخالف ڈل دا حکومت نہ خپدی مینگل سے ابتلاڑو دا ایم کیو ایم خپ قانون پخپل زے باندشتہ دے پل دی وقت کی یو دا سے تاثر جوڑ شوی دے چھ حکومت سر غالبن چرتا اکثریت نشتا
دا پدا سی حال کی دے چھ دا فروری پدرے منیٹا حکومت دا سینٹ انتخابات پخکار ڈول کول لپاره قومی اسمبلی تشپگوشتم عینی ترمیمی بل وړاندې کړی و د کوم چې اپوزیشن ګوندونو مخالفت وکړو او په بل یې خپل رای ورنکړه. یاد دی وی د روانې میاشتې په یولسم نیټه په یو سل سلورو سینیټرانو کې د دوو پنځوس سینیټرانو شپږ کلنه موده سرته رسی. دا وخت په پاکستان کې د سینیټ انتخاباتو لپاره خفیه رای کارول کیږي خو حکومت وایي دوی بوس دا طریقه کار بدلوي. سراد زهیر، مشال ریڈیو، اسلام آباد.
یار گورگینیا دا مشال ریڈیو را نو رکدا.
مشال ریڈیو دی خدای نو رکوی.
اوہو رو بس سمارٹ موبائل.
سمارٹ موبائل تو تکو سیلفی را سر اخ لے
ایپ او گوگل پلے سٹور ولا گوا
او می لگا ولو جی
گورگینیا
اولی کا
جی
ایم اے ایس ایچ اے اے ایل آر اے ڈی آئی او مشال ریڈیو ڈاؤن لوڈ کا
داخور اختیار اغلا
دا مشال ریڈیو دا اوریدن کو پے خبر کے سہار نہ او کابل کے تھیں
مشال ریڈیو ته وګیا اوریدونکو په پاکستانی رسنو کې داسې راپورونه خپاره شوي چې ګواکې په خیبر پښتونخوا کې ډیری ډاکټران او د هسپتالونو نور عمله د کورونا وایرس ضد واکسینو لګولو ته زړه نه ښه کوي. په خیبر پښتونخوا کې د فروری پر درېیمه مسیحي کارکونکو ته د کورونا ضد هغو واکسینو لګولو بهیر پیل شوی چې د چاینا نه راغوښتل شوي. کمپاین کې د خالي تر ورځې پورې یوازې 400 کارکونکو ته واکسین لګول شوي. په 400 ورځو کې د دوی هدف 3200 کارکونکي ټاکل شوی وو. نور حال هارون بچانور
رپورټونه وايي په خیبر پختونخوا کې د فبرورۍ پر درېیمه د هسپتالونو عملې ته د کورونا ضد واکسینو لګولو په پیل شوي کمپاین کې د خالي تر ورځې پورې یوازې 400 کارکونکو ته واکسین لګول شوي. حال دا چې دغه 400 ورځو لپاره هدف 3200 کارکونکي ټاکل شوی. د صوبایي حکومت ځینو چارواکو ویلي دوی به د ګل پورس په اسلام آباد کې د کورونا وبا د کنټرول کمی ادارې په غونډه کې دا موضوع راپورته کوي او وړاندیز به کوي چې دوی ته باید اجازه ورکړل شي چې د هسپتالونو هغه کارکونکي چې د واکسینو لپاره تر اوسه رجسټریشن نه دی کړی واکسین کړي. خو د خیبر پختونخوا په حکومت کې د کووډ 19 ناروغۍ په اړه د معلوماتو د دفتر مشر ډاکټر اکرام الله د فبرورۍ پر 8 مشال ریډیو ته وویل د سرکاري چټیانو له وجې د واکسینو لګولو چارې یو څه اغیزمنې شوې خو دوی ډاډه دي چې د دې باوجود چې واکسین نوی دی او ځینې کسان شاید اندېښنې ولري کمپاین به په کامیابۍ مخته ولاړ شي.
زموږ هیلث ډپارټمنټ تقریبا 8000 کسانو باندې مشتمل دی خو لکه پدې کې تقریبا 23-24000 کسان هغه دي چې کوم ډایرکټلی د آی سی یو ایچ ڈی یو د آیسولیشن د کووډ 19 د مریضانو د پاره دي. نو موږ داخله کول مخکې کو نوې ویکسین دی خلکو کې یو یاره شته خو چې څنګه خلک ویکسینیټ کیږي نو دغه څه د زموږ د هیلث سټاف هغه یاره ختمیږي او لګیا دي لګی چې
د ساینوفارم په نوم د کورونا وایرس ضد چینایي واکسینو 15 لک خوراکه د فبرورۍ پر 2 اسلام آباد ته ورسېدل او په ورپسې ورځ یعنی د فبرورۍ پر 3 له حکومتي پلان سره سم د ټول ملک د هسپتالونو هاغو ډاکټرانو او طبي عملې ته یې لګول په رسمي توګه پیل شول چې د کورونا ناروغانو د درملنې په چارو بوخت پاتې شوي ول. خو د پېښور په تر ټولو لوی لیډی ریډنګ هسپتال کې کارکونکي او سرجن ډاکټر عطا الله وایي دی او ډیری ملګري ډاکټران یې د چینایي واکسینو له کیفیت او اثره مطمئن نه دي او ځکه لګولو ته زړه نه ښه کوي.
ډاکټران چې کوم نو دا غي دا جنون یو کنسرنز یو سوچتا یو خو چاینیز پروګرام دی دویم دا چې په دې باندې پراپر ټرایلز نه دي شوي د دې د ریزلټس مونږ ته هیڅ پته نشته. دریم غټه خبره دا چې د دې د سایډ افیکټس مونږ ته لا پته نشته چې دا کومه کمپنی په چاینا کې جوړ کړی دی دا ملټای نېشنل امریکن یا فرنچ یا انګلیش کمپنی دی یا جرمن دا غي په شان دي داسې نوموړي کمپنی نه ده. ما په خپل لاندې لګولې هلکه مته دوه ځله وینا وشوه چې راشه د خپل ویکسین دی ولګوا.
خو په خیبر پختونخوا کې د ځوانو ډاکټرانو د اتحادیې مشر ډاکټر رضوان بیا د صحي عملې لپاره د واکسینو پروګرام ته خوشاله دي. د دې په وینا واکسین د دوی وازنۍ اثر ده چې د خپل کار پر مهال له کورونا وایرس خوندي ووسی. نو موري البته حکومت غواړي چې په کلیوالو سیمو کې کارکونکو ډاکټرانو ته هم واکسین ورسوي.
څوک باونډ کړي نه دي چې خامخا به مطلب انجکشن لګوي ویکسین به لګوي زمون دلته کې نسبه په شفټ کې ډیوټي نه وي دې له وجې نه لږ سلو ده مونږ خو په دې خبره ټول په یو شی راي یو ویکسین پاکستان ته راغلی دی او هغه به خامخا ټرایل یا څه هغه ایکسپریمنټل فیز نه پاتې شوی په خیبر پختونخوا کې 43 یعنی 43 ډاکټرز زمون شهیدان شوی دي د نرسز او د پرامیکس ما سره ایگزیکټ فیګر نشته دي دا چې کوم د پازیټیو ریشو هغه خو ډیره زیاته ده موږ حکومت نه د ایکسپرت کوم چې دا چې کوم اسپیشلی زمون په پریفری کې زمون ملګری کار کوي هغه ته موږ که شان پروایډ شي چې څنګه دې سنټر کې هغه کړی دي ځکه چې زمون سره په دې ټایم باندې صرف یو سورس چې هغه باندې موږ خپل ځان پروټیکټ کول شي هغه زمون سره ویکسینز دي
د خیبر پختونخوا د مردان ضلع د صوبې له هغو سیمو ده چېرته چې سرکاري صحي کارکوونکو ته د کورونا ضد واکسینو لګول پیل شوي دي د دې ضلع د صحت محکمې مشر ډاکټر کچکول مشال ریډیو ته وویل د کورونا ضد واکسینو اخیستو لپاره د رجستریشن پروسه په سر کې یو څه پیچلې وه چې له وجې د ده په خبره د واکسینو لګولو کارونه د پلان مطابق ونه شول خو نوموړي ډاډ وښود چې کمپاین یې اوس کامیاب روان دی او دا چې تر دې وروسته به د سیمې عام خلک هم واکسین ترلاسه کړی شي
ڈیسکیو کې د اوسه پوری اته سلوي کسانو ته زمو چې کم هیلث کیر پرووایډرز دي اغي تا کوی ویکسینیشن شوی دي پای ایم ایم سی کې اک شوی دي غټه ستونزه پکې دا ده چونکی د نادرا ندی ته میسجز راځي او نادرا کې کم اپ دی د پاره د غکړې د لورمبي کې پاغي کې سمسله وا بیشک دا پروسس لک سلو ده خو د دې د وجې نه دی جګر د ویکسینیشن باندې د چاس کنسرن دي بالکل دا څه مسله نشته
رپورٹونه د خیبر پختونخوا د صحت محکمې په حواله وایي چې د خالی پر ورځ په دې صوبه کې د کووډ 19 څلور ناروغان مړه او 155 نور کسان په دغه ناروغۍ اخته شول د حکومتي شمیرو تر مخه په خیبر پختونخوا کې تر دې دمه 1952 کسان د کورونا وایرس له لاسه مړه شوي دي
د نوی کورونا وایرس ناروغي علاج نه لري خو ورڅ خزان ساتلې اسانه کار دی روغتیا نړیواله اداره وایي لاسونه په بیا بیا په ساده صابون مینځي مخ پوزې خولې او سترګو ته لاسونه مه وروړي له خلکو څخه لږ تر لږه درې غزه فاصله ساتي په لاس او غېږ روغبړ مه کوئ کڅوک تبا او سر درد لري نو په کور دی کینی د کورنۍ لغړو دی ځان لري ساتي په یاد ولرئ احتیاط مو له کورونا وایرسا ژغورل شي
اردن کو تاسو مشال لريو ته وګي د خبرونه په دې برخه کې ورزو کراچي ته سند حکومت د امریکایي وجل شوی خبريال ډینیل پل په تختونه او وجنه کې تورن احمد عمر شیخ او نور ملګری د زندان د پانسي د خونی څخه وستل شوی او د زندان په دیوال دننه جوړي بلې ودانې ته اړول شوی دي سند حکومت د سپریم کورټ د هغه امر ورستو د اګام پورته کړی دی چې سپریم کورټ په دغه قضيه کې امر کړی وو چې عمر شیخ او نور ملګری د زندان د پانسي د خونی څخه وستل شي او سرکاري ریسټ هاوس ته دې منتقل کړی شي د ډینیل پرل په قضیه کې ټول تورن کسان دي د زندان د پانسې د خونی وستلی نور حال له کراچۍ نه نیادری خان لک
سن حکومت د امریکایي وجلې شوی جرنالیست ډینیل پل په تختونه او په وجنا تورن احمد عمر شیخ او نور مرګری د زندان د پانسې د خونی څخه وستلې دي خو د زندان په دیوال د ننه جوړ د بلې ودانې ته اړولې شوې دي سن حکومت د سپریم کورټ د هغه مرستو دا ګام پورته کړی دی چې سپریم کورټ په دغه قضیه کې امر کړی وو چې عمر شیخ او نور مرګری د زندان د پانسې د خونی څخه وستل شي او سرکاري ریسټ هاوس ته منتقل کړي شي د سن د کورونو چارو محکمې د پروري پښپګما پخپل یو اعلان کې ویلي دي چې ډینیل پل په قضيه کې ټول تورن کسان د زندان د پانسې د خونی څخه وستل دي تورن احمد عمر شیخ او دغه ملګری فهد نسیم سید سلیمان ثاقب او محمد عادل با په دغه ودانی کې ساتل کیږي او دوی تبا د ټلیفون او انټرنیټ کارولو اجازه نوي د سند اطلاعاتو وزیر سید ناصر حسین شاه د مشال ریډیو په پښتنا صرف دومره ویلي چې موږ د سپریم کورټ په امر عمل کړی دي احمد عمر شیخ او نور کسان د زندان نه بلې ودانی ته اړولې شوې دي د پروري په دویمه نیټه سپریم کورټ په دغه قضیه کې امر کړی و چې عمر شیخ دی د امنیت سره سرکاري ریسټ هاوس ته واستول شي، چې سهار د 8 بجو نه تر ماښام 15 بجو پورې به د هغوی کورنۍ هم دلته د دوی سره پاتې کیږي او تګ راتګ کولی شي. د پاکستان سپریم کورټ د جنوري په 18 نیټه د عمر شیخ او نورو ملګرو د خوشي کولو امر کړی و، خو بیا د جنوري په 19 سن حکومت په دغه اړه سپریم کورټ ته بیا د اورېدنې خواست کړی و. بلخوا د امریکې د بهرنیو چارو وزیر خپل پاکستانی سیال سره د امریکایي خبريال ډینیر پل د وجنی په مقدمه کې د اصلي تورن احمد عمر شیخ او نور خلکو کسانو په تړاو هم خبري کړي وي. د امریکایي بهرنیو چارو وزارت د جنوري په 19 په خبره شوې اعلامیه کې ویلي وو چې انټونی بلینکن له شاه محمود قریشي سره په دې خبري کړي دي چې څنګه د پرل د تختونی او د وجنی په مقدمه کې د دغه خلکو تر هغه د مسول ګرځولو خبره یقیني شي. د اعلامیه له مخه انټونی بلینکن د پرل په مقدمه کې د خلکو تورنو کسانو د خوشی کولو پاړه د پاکستان سپریم کورټ د امر په تړاو د امریکې اندېښنې یادې کړې دي. د امریکې د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن د جنوري په 18 په ټویټر هم لیکلی وو چې هغه د عدالت د دې پریکړې له امله چې ډینر پل قاتلانو تختونکي خوشی کړي جوړ اندېښنه لري. د احمد عمر شیخ او نورو وکیل ویلی وو چې تیر کال د دسمبر په 24 د سن های کورټ فیصله په دغه څلورو کسانو احمد عمر شیخ، فهد نسیم، سید سلیمان ثاقب او محمد عادل نمونه بعد ممنوع الخروج کسانو یا ایگزیکټ کنټرول پولیس کې واچول شي او دوی به په هر بهشي سپریم کورتا حاضریږي. په پاکستان کې یو عدالت شیخ ته د وال سټریټ خبريال ډینیر پل د تختونی او د وجنې په قضیه کې د مرګ او پاتې دریو کسانو ته د عمر قید سزاګانی اورولې وي، خو د هغوی وکیلې په ضد په های کورټ کې خواست دایر کړی وو. د سن های کورټ په اپریل کال 2020 کې د سلور واړو د سزاګانو ختمولو د خوشي کولو حکم کړی وو، خو بیا صوبایي حکومت عام نظم ته د خطرې په اساس د هغوی د بند ساتلو امر کړی وو. د پاکستان وفاقي حکومت هم د سن حکومت د امر تایید کړی وو او له وخراسی حکومت د بند مودا د دریو میاشتو لپاره غزولی وا. خو د سن های کورټ د قضیې اوریدنې وروسته تیر کال د دسمبر په 24 د حکومت دغه امر ناقانون عمل وبالو او وی ویل چې شیخ او نور کسان دی خوشی شي. اته دیش کلنا ډینیر پل په کال 2002 کې په کراچۍ کې رخ شوی وو او بیا یو میاشت وروسته مړ موندل شوی وو. په 2011 کال کې د واشنگټن په جارج ټاون پوهنتون کې د پرل پروژه په نوم په یو سرنیزه رپورټ کې داوا شوی وو چې د پرل د مړینې په قضیه کې ناسمو کسانو ته سزاګانی اورول شوی. نیاز علی، مشال ریډیو، کراچۍ.
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انہی سے خبرونی
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اوری دلے اولی دلے شے
اردن کو تاس مشال ریڈیو تا وگی او اس وقت راغلے دے دو ونی دی خبرونی روخانه مستقبل. پاکستان هر کال په دې هیواد کې په زرګونو افغان ځوانانو ته د اعلی تعلیم لپاره سکالرشپونه یا وظیفې ورکوي. دا ځوانان وایي د نورو هیوادونو په نسبت پاکستان کې ورته د کلتور، مذهب، خوراکونو تر ډېره حده د ژبې ستونزې نه وي او تعلیمي معیار یې هم ښه دی، نو ځکه خوشحاله دي. په روښانه مستقبل خپرونه کې په دې هکله نور حال واورئ. دا خپرونه هر اونۍ تاسو لپاره زموږ همکار منور شاه جوړی.
د مشال ریډیو روخانه مستقبل خبرونه کې د خپل کوربا منور شاه سلامونه او نیکی پیرزوونه قبول کړي. د نړۍ پرمختللي هیوادونه د رستپات هیوادونو د پرمختګ لپاره هڅه کوي چې ځوانانو ته یې د اعلی تعلیم موقع ورکړي او دا راز دغه هیوادونه هم د نړۍ د پرمختللو قانونو سیال شي. پاکستانی ځوانانو هم له داسې موقعو ډېرې ګټې ترلاسه کړي او اوس یې د خپل وطن او قام لپاره استعمالوي، خو بلې خوا پاکستان په خپل هم غواړي چې دغه راز ګټې د جنگ ځپلي هیواد افغانستان ځوانانو ته ورسوي او دا ځوانان بیا د خپل هیواد په ودانۍ کې برخه واخلي. په دې لړ کې پاکستان هر کال افغان ځوانانو ته د اعلی تعلیم لپاره 3000 سکالرشپونه یا وظیفې ورکوي. هم د دې پروګرام لاندې په اسلام آباد کې موجود له یو افغان زده کوونکي سره مخابره کړي. هغه وایي
اکرام الله قریشی ما په انټرنیشنل اسلامک یونیورسيټي اسلام آباد کې د اداره او تجارت یعنی د بی بی دوم سمستر مختلف او همدارنګ د افغان سټوډنټ یونین د فرهنګي مسول یم. زه خپل د افغانستان د ننګرهار ولایت یم او خپل ابتدایي زده کړې د افغانستان په ننګرهار ولایت او په ننګرهار عالی لیسه کې کړې ده. وروسته دا غینه په د پاکستان په سکالرشپ کې امتحان ورکاو، د امتحان لپاره راغلم اسلامیک انټرنیشنل یونیورسيټي ته.
دا چې په پاکستان کې د سکالرشپونو په اړه معلومات څنګه تر لاسه کړل، اکرام الله قریشی په دې حق له وویل.
دا چې په پاکستان هیواد کې څه د پاسه 10000 افغان سټوډنټان لوړې زده کړې کوي، چې د افغانستان غونډې هیواد ته به یو ښه زیری وي، او همدارنګه لوستې ځوانان د هیواد د رغونې او آبادۍ کې مهم رول لري. نو په دې 10000 سټوډنټانو کې زموږ ملګري ول، او همدارنګه موږ هم ویب سایټونه تعقیبو، نو د هغې له لارې مو خبر شو او اسلامیک انټرنیشنل یونیورسيټي مو سلیکټ کړ.
له نوموړي مو وپوښتل چې په پاکستان کې د وړیا اعلی زده کړو ترلاسه کولو لپاره څه طریقه کار دی. دی وایي
د پاکستان امبسی له خوا نه په ویب سایټ کې به هر کال افغان سټوډنټانو لپاره اسکالرشپ اناونس کیږي، نو آنلاین باغې ترجیسټریشن کې هغوی به بیا تا ته د غدر کې خپل هغه رول نمبر چې په کوم رول نمبر او په کوم ورځ او په کوم سینټر باندې به تاسو راځي خپل اگزام ورکوي. نو موږ همداسې اپلای وکړه ورته آنلاین. په دې امتحان کې سل کوشن یې، البته سل واره کوشن یې جنرل کوشن یې، چې په جنرل کوشن کې د فزیکس، میتھس، همدارنګه کیمستري او نور جنرل کوشن یې هم یې، مثلا په انټرنیشنل سطح باندې، او د زیاتره په فوکس چې دغه په انګلیش باندې چې ټیسټ دی پاس کړ، به دوی تاسو انټرویو اخلي. په انټرویو کې تاسو ډاکومنټس چک کیږي، تاسو پاسپورت راغوښتل کیږي، همدارنګه چې کوم د اسکول هغه شاتنامه یې، دا شاتنامه چک کول دي. نو یو څه تاسوونه دي، بس دغه سیمپل انټرویو.
اکرام الله قریشی وایي ک افغان ځوانان ښه تیاری وکړي، نو دا امتحان ډیر مشکل نه دی.
تری دا چې هغه کوم سټوډنټان چې 12 ګریجویشنز، یعنی لیسې څخه ګریجویټ شوی، نو هغه کوم دوی چې په کوم په 12 ایئرز کې کوم دغه لوسری کتابونه، نو دغه دوی لپاره ښه مادګی ده. د ترڅنګ کې انګلیش ډیر مهم ده په دغه اگزام کې. هغه تیر کلونو کې چې زموږ په کوم کال کې ټیسټ، البته د ټیسټ لپاره ډیره زیاته موده ولګېده، په تقریبا یو کال یا یو نیم کال ولګېده، او اوس چې خوشبختانه دا کوم ټیسټ چې دوی واغسته، نو ډیر زر ټیسټ هم واغسته، ډیر زر اناؤنس کړ، او همدارنګه ډیر زر سټوډنټان یې راوستل د مختلف یونیورسيانو ته. تقریبا دوی په دنه په سلور میاشت کې خپل سټوډنټان آل پاکستان یونیورسيانو باندې وویشل.
دا چې په دې وظیفه کې سس شامل وي، او د یو زده کوونکي ټول لګښتونه پکې پوره کیږي، او کسنګ اکرام الله قریشی په دې اړه وویل.
په دې سکالرشپ کې چې دا یو خو فیس ماف د یونیورسيټي، او بل همدارنګه هاستل پکې هم شامل ده، او د ترڅنګ هر سیمستر، یعنی پر سیمستر هر سټوډنټ 8000 روپے ورکول کیږي، چې تیر کلونو کې ډیر خلک پیسې ډیر خو ورکول کیږي، خو بدبختانه په دې سکل په کم کلونو کې شرا دغه شوی، په دغه وختونو کې اوس کم شوی دی، یعنی 7000 ته باز زینو کې 8000، باز زینو کې 7000، نو پیغام چې اچ سی وای چې مشکلات لامل موږ دغه پیسې اوس کم کړی دي. دا یو خپل سټوډنټ پورې، یعنی ډیپند چې یو سټوډنټ څنګه هغه ایکسپنس کوي د دې دوران د یو سیمستر باندې، چې ډیر مسکه ډیر ایکسپنس کوي، نو هغه البته چې نکېږي، او کلهګه او مناسب نو کیږي ول نکېږي.
اکرام الله قریشی وايي په پاکستان کې د اعلی زده کړو ترڅنګ په شخصیت هم مثبت اثر شوه، او په ځان یې اعتماد سیوا شوه دی، نو ځکه وايي چې افغان ځوانان دې له دې ګټه پورته کړي.
تر هغه ورځ نشه زه راغلم پاکستان ته، یعنی چې خپل ځان کې کوم بیگ چینجز ګورم، چې هغه صرف کانفیډنس ده، یعنی زما خپل سلف کانفیډنس ډیر زیات شوی دی، ډیر زیات شوی دی په پاکستان کې. همدارنګه ځکه له مختلف خلکو سره ګورم، له مختلف ټیچرانو سره مې کتلې دي، همدارنګه مختلف لیکچر مې اورېدلې دي. نو زما پیغام د افغان سټوډنټانو لپاره دا دی په افغانستان کې، چې هغوی دې کوشش وکړي چې د پاکستان سکالرشپ ته دې اپلای وکړي، او راشي پاکستان کې دې سټڈی وکړي. د ترڅنګ باید افغان سټوډنټان په افغانستان کې چې کوم دي، باید خپل انګلیش ته ډیر زیات دغه ورکی اهمیت ورکی.
د اسلام آباد په اسلامیک انټرنیشنل یونیورسيټي کې وی افغان زده کوونکو راته د ځان په حق له وویل.
زما نوم رویا سید ده، او زه د افغانستان د کونړ یم. زما نو تعلیم د پاکستان ده، لیکن افټر 5th کلاس نه زه پاکستان کې مرته حاصل کړم، لیکن افغان ایجوکیشن سیستم کې د پاکستان سلیبس باندې دی ورې دي کې. هغه نه پس د اسلامیک یونیورسيټي کې زما بي اس ام اسلامیک یونیورسيټي ده، ام اس ام اسلامیک یونیورسيټي ده، او اوس پی ایچ ڈی تھیسس رائټر یم.
رویا سید وای په پاکستان کې د اوسیدلو لوجه ورته اردو ژبه اسانه و، خو په تعلیمي زده کړو کې ورته اول یو څه مشکلات وو. له نو موړې مو پختلې چې کوم افغان ځوانان لا لولاندې په پاکستان کې اوسېږي هغه د سکالرشپونو تر لاسه کولې شي او کڅنګ
زموږ د فارن سټوډنټس دا دی چې هغه په پاکستان کې اوسېږي هم د دې لپاره دا پروسس دی چې پاکستان کې نه اوسېږي هغه لپاره دا پروسس دی یعنې فارم به د دې فل کېږي آنلاین د دې ډاکومېنټس به سبمټ کېږي ډاکومېنټس باید اټېسټډ اوسي دا ټول په دې کې راځي ځکه چې د اوورسیز لپاره الګ فارم دی او د پاکستان نېشنل لپاره الګ فارم دی نو د اوورسیز لپاره زموږ فارمونه چې دي هغه فارم فل کېږي د هغه کې به دا آپشن هم شته چې دا د پاکستان د امبیسی نه هم دې لیټر اخیستل کېږي دا اینو سی دی امبیسی نه اخیستل کېږي بیا هغه په بیس باندې دې اډمیشن کېږي
رویا سید اویل چې د نورو هیوادونو په نسبت پاکستان د افغان ځوانانو لپاره د زده کړو خې او اسانه موقع لري
زموږ د پاکستان نمنګ انډیز په دیشي کې مننه هم کو چې پاکستان اوس موږ ته ډیر زیات اپورتونټیز راکوي دي افغان سټوډنټس لپاره ډیر ښه اپورتونټی ورکړل شوی دي چې اوس دې لپاره سکالرشپ هم اوپن شوی دی 3000 سکالرشپ ورکول کیږي دي تا نو دې په سکالرشپ باندې د دې ته هر څه به فری راځي او دې ته یو ښه اپورتونټی پدې دي چې یو همسایه ملک دی نو ډیر لري تاک د پاره هم دې ته ضرورت نشته دی چې کله دې زه غواړم په خپل ملک هم تللی شي زموږ یې سمر آف دی سمر کې دې خپل ملک وزټ کولای شي او بل تعلیمي ښه مواقع ته پاکستان کې ورکول کیږي او ایس یعنی مشکلات نشي دي ځکه ډیر نږدې ملک ته مستعد او بل دا فرق نشي دي چې دې خلک موږ ډیر زیات محبت لري او زموږ کلچر هم یو دی زموږ د هر لحاظ نه دلته موږ ډیر زیات فائدې دي تاسو په اوسه باندې پوهیږي چې یو لارې چارې نه پوهیږي ډیر ښه ته ګایډنس ملاوي یعنی ډیر ښه ته طریقه هر څوک سره هیلپ کوي په دې کې ایون په کلاسز کې هم دې سره ډیر ښه هیلپ کوي د سټوډنټس طرف نه
په دې موضوع نور تفصیل هم درکو د ویلاند د مینا پاس
په روخانه مستقبل خبرونه کې داونه اوري چې پاکستان د اعلی تعلیم لپاره هر کال په سرګونو افغان ځوانانو ته سکالرشپونه ورکوي دا څنګه ترلاسه کېدای شي او څومره ګټې لري په دې حقلا د تفصیل لپاره د مشال ریډیو تر څنګ اوسه
پاکستان ته د اعلی تعلیم لپاره تللی یو بل افغان زده کوونکی مشال ریډیو ته وویل
فرمان سایل ما د نړیوال اسلامي پونتون د اسلام آباد کې لوړ زده کړې کوم د ژورنالیزم په فیل کې او د کابل ولایت ما لدې نمخ کې خو ما خپل زده کړې په پاکستان کې کړې او بیا تقریبا یو لسم دو لسم سنف ما په افغانستان کې بیا ویل د ما ډیر زیات شوق چې زه چیرته پونتون وایم او بیا په خپل فیل د ژورنالیزم سره مې بیخي زیات حد نه ډیر شوق نو په دې کې ما اسلام آباد کې د افغانستان امبیسی کې زما ملګری یو هغه سره ما مشوره وکړه نو منده سي زما خو مکتب خلاصو سکول مې خلاصو زه واړم لوړ زده کړې وکړم خو واړم هغه اسلام آباد کې وکړم نو دغه ترونه ما ته سکالرشپ ملاو سو او بیا ځلاړم اسلام آباد ته په هغه کې ما اډمیشن وکړ
دا چې د افغانستان او پاکستان د حکومتونو ترمنځ تعلقات وخت نا وخت کړکېچن شي د دواړو هیوادونو د زده کوونکو ترمنځ هم کوم تاو تریخواله راځي او کسنګ فرمان صاحب په دې اړه وویل
نه د کفراتو ډپارټمنټ کې یا به ډپارټمنټ نه علاوه چې موږ اغا غل د پنجابۍ ورورو پښتون ورو نو زمونږ یو رقم مشکل تر اوسه دا اوس هم لکه ماته د زديږي کې ادماته د پنجاب نه سین بلوچستان نه زمما سره کلاس ویلو دي دا اوس هم زمما لکه یو ورځ نه ک دوه ورځې بعد حتما ماته میسج کی چې تاسو حالات څنګه ده څنګه خی کله راځي او مونږ خفای هدا شان هغه شان نو زمونږ خپل کې روابط ان شاء الله ډیر زیات خري تر اوسه پورې زمونږ لکه د شورونه چې ما زیرو سمستر هم تیر کړی دا بیا مې درې کاله دا د نور تیر ک نو ان شاء الله زمونږ تر اوسه الله دې نه راولي بیا هم داسې څه نه دی راغلی
د اسلام آباد په اسلامک انټرنیشنل یونیورسيټي کې له یو بل افغان زده کوونکی سره مهم خبرې وکړې دی وای
زبیر احساس دینارخیل ما د افغانستان څخه د ننګرهار ولایت څخه او خونځم په ننګرهار ولایت کې لوستل د ننګرهار په علي لیسه کې د اول ټولګي څخه تر 12م پورې به چې داغه نه فارغ شوم په 2018 کال کې راغلم دلته مې داخله واخسته په شریعه پښتو او قانون کې شریعه انلا چورته ویل کیږي او اوس مهال د پنځم سمستر محصل او څلورم سمستر په خیر تکمیل شو.
زبیر احساس دینارخیل وای افغان زده کوونکو لپاره په پاکستانی یونیورسيټیو کې زده کړې کول د نورو هیوادونو په نسبت اسان دي، په کار دا چې د دې نه ګټه پورته کړي.
ځوانانو ته عمومي دا پیغام دی چې خپل درس وې زده کړو کې وخت به ځای تیر نه کی او د درس سره خوا کې سپورت او چې اسلامي یونیورسيټي ته راځي. افغانان یا پاکستانیان نور ملګری بس د هغه ملک د اتحادی مشرانو سره د تماس نشي، ځکه چې کم کس نه وي هغه بلد نه نشي کولای چې داخله وکي او هغوی مشرانو به ورسره همکاري کوي او داخله کې به ورسره مرسته کوي.
داراز رویا سید وای افغان زده کوونکي په پاکستان کې د اعلی زده کړو ترڅنګ ځان ته کار روزګار هم پیدا کولی شي.
دا څخه ډیر موقع هم شری تعلیم سره سره کې انسان او وړي تاسو یعنی خپل کیریئر هم مخې ته وړلی شي، بلکې ایکسپیرینس لپاره هم دا کار باید دی دیو کی چې کدی د چیرته هم کوم چانس ملاویږي نو هغه باید دا کار وکړي. فار ایگزامپل ان خپل ایما اسلامي یونیورسيټي کې زه تقریبا د ماټیکل نه ایم ایس سٹارټ کړلو، زما اته کالو شو زه دلته پارت ټایم ټیچینګ هم کوم په اسلامي یونیورسيټي کې او د دې نه علاوه زه آی ایم یو ارګنایزیشن دی په هغه کې زه از انټرپریټر کار کوم چې آی ایم طریقې نه زه یو بی سی آر دی یا امریکن ایم بی سی دی کینیډا ایم بی سی دی دلته زه از انټرپریټر کار کوم.
افغان زده کوونکی رویا سید د اسلام آباد په اسلامک انټرنیشنل یونیورسيټي کې پی ایچ ډی کوي او دا نظر لري چې د افغانستان د پرمختګ لپاره د افغان جنکو اعلی تعلیم ترلاسه کول ډیر مهم دي. او هم په دې ځای د دې ونې روښانه مستقبل خبرونه سرته ورسیده. تاسو هم که کومه پوښتنه وړاندې زونه او یا معلومات شریکول غواړئ نو په دې شمیرو ټلیفون وکړئ او خپل پیغامونه ریکارډ کړئ 0020221211 او اوس خپل کوربا منور شاته اجازه ورکړئ. خاد او آباد اوسئ.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګی او اوس یو بل ونی دا خبرونه وړاندې کوو سازونه زنجیرونه. دا خبرونه هر ونی تاسو د پاره زموږ همکار شاهین بونیری برابرۍ را دي چې وورو سازونه زنجیرونه.
د مشال ریډیو په ځانګړي خبرونه سازونه زنجیرونه کې ستاسو هرکلی. زه شاهین بنیره. په دې خبرونه کې موږ د پښتو د موسیقي مزل ته کتنه کوو او د هغه سندرغاړو او موسیقارانو کیسې در سره شریکوو چې د خپل هنر لکه بلا د دړکو بندیزونو او بریدونو ښکار شوي دي. د نن پخپرونه کې د پښتنو او موسیقي په تړون خبره کوو او دا جاج اخلو چې د هندوکش په لمنو کې ډیرا پښتنو قبیلو د خپل زړه او ذهن د اظهار لپاره د ساز او आवाज کملاره غوړه کړی ده. لیکوال سړنکار او د کلتوري چارو په نورالامین یوسفزی وایي چې د نړۍ د هر مهذب قام په شان پښتانه د موسیقي سره ډیر نږدې تړون لري. نوموړي وایي پښتانه د غرونو خلکو د فطرت په لمنو کې اوسېدل، نو لدی کبلې سندرې او سازونه هم د فطرت د رنگارنګو سرګندونه کوي او شاعري خوږه او ساده ده.
د دې پروه چې دې په لاشور کې اوسمه زنګل او غرشته دی او غرشته کنه، نو د دې موسیقي هم چې دنو دا د غره موسیقي ده. د دې موسیقي چې کوم ده نو د فوک موسیقي دا د ساندو او سندرو سره خصوصا د زنانو چې د کوم دغه د لکه د مثال په توګه باندې کتاسو خیالي زمون پر خادو کې چې دا زنانو باندې تاشه سره کوم سندره ویل نو دا چې دا یو لکه بند چې د لاس ته مونډونه دا ویښ د لاس یو بل سره وجنګ بیا داسې سمدستي راوچت د بوتو سرونو سره وجنګي او د تال یو آواز کې د سور په ځای نو زمونږ موسیقي هم داسې موسیقي وه چې دا د غره موسیقي ده او دا د تال په دې کې زیات اهمیت دی دغه په ځای د سور په ځای
دستر بجنگ دے اوزر نظر دیگی او پانگ شیور وینا
سیرنکار نورالامین یوسفزی نوروایی چې د پیړیو په سفر کې موسیقي د دې غرونو او درو په لمنو کې د تهذیبونو د عروج او زوال سره یو ځای مزل کړی دی. نوموړی وایي پښتنو د ګندارا تهذیب په غېږ کې نه یوازې د موسیقي آلات او سازونه ایجاد کړل بلکې د موسیقي یو باقاعده ساينس هم راوړاندې کړ.
تاسو که چیرته په خور نندارتون یا میوزیم ته لاړ شئ نو پاره کې هم یو سړی ولاړ دی نو دا خپل کې شینایی ده. نو خلک دا لري چې دا شینایی ګنې ابن سینا جوړ کړی و خو زما نظر دار چې درې زره کاله مخکې هم په پښتنه خاوره باندې شینایی موجود و. بیا دا چې یو سړی ولاړ دی هغه سره په ترخ کې رباب او دا د درې نیم ستاندې کاله مخکې خبره ده په دې خاوره. نو چې کله مونږ په شا لاړ شو د گندارا آگ تلر شو نو چې د موسیقي کم اوزار دي نو شپېلې او رباب او سیتار او شینایی او په درو زبان دي نغمه ویل او دا زمونږ چې کم د ټیکرینا او د لرګینا موسیقي را استل نو دې ته مونږ ویل چې پښتانه دومره بازو که خلکو چې دوی د خپل د موسیقي او ساينس هم پیدا کړی دی او دا ساينس چې د دې آلات خپل د موسیقي
بیا په تاریخي توګه د لوی قندهار او ټوچي دریاب په غریزو میداني سیمو کې میشتو پښتنو د خپلو لطیفو جذبو د اظهار لپاره د ساز او آواز سره سره د نسا یا اتن لار هم غوره کړې ده. د بلوچستان پوهنتون د پښتو څانګې استاد ډاکټر برکت شاه کاکړ وایي چې د سیمې دودیز اتنونه د دغه ولسونو د کلتوري او جذباتي ژوند ډیر لیبرل او روخان فکره اړخونه په ګوته کوي.
کوم د روب چې کومه نواده ده بیخي ډیر زیات مختلفه کلتوري بڼه لري. دلته د کوم اتن دی کمر امي یا برګ امي ورته وایي امي تر نه ساته اتن ته امي ویل نو دا کمر امي یا برګ امي چې دا بنجلي او لکسي دا بغاټه کېدل کنه دا به دا شو کنه چې په دې کې به د اس د شاوخوا چې کوم کلی دی دا کلو امکان ځوانان براتل دا څنګه چې خپل کور د امکان ځنجنی چې به په بالکل مخلوطه غونډي یې لږه دغه وو اتن وو دا څه ډیر وخت په پات شو دا څه ډیر وخت پورې اندې چې کوم هغه مور د کوم څه وخت پورې د دې نوی سکول او د مدرسې اثرات راځي پر ټولنه باندې تر هغه وخت پورې د دې وجود شته. یعنې د 1960 او یا د 80 لسیزه پورې دا تر او یا د 90 لسیزه په داول کې هم پاتې شوی دا په ځینې سیمو کې.
خو ډیر خلک بیا دا هم وایي چې د پښتنو موسیقي خوخه ده، خو ولې موسیقار یا د ساز غږونکي بدی شي او په سپک نظر ورته ګوري. لیکوال نورالامین یوسفزی وایي د کسب او هنر په بنیاد تفریق په دې خاوره د برتانوي راج په دوره کې د سیاسي هدفونو تر سره کولو لپاره رامنځته شوې دي، او په تاریخي او روایتي توګه پښتنو تل د فن او هنر قدردانی کړې ده. نوموړی زیاتوي
چې کله موږ د بارا پښتونخوا یا د افغانستان نه رالو، نن نه تقریبا 1500 کاله مخکې دا تاریخ دا وایي چې دغه ملک احمد چې کله شیخ ملی دا حق ورکړ چې توس دا ځمکې اوویشه، ځکه چې دا دی کې خې او خوږې او ترخی ځمکې دي، نو دا دلته به دا پښتانه چې دی موږ دلته یو ریاست جوړ کړو، دوی به یو بل وژني په خو په بدو. نو شیخ ملی بابا باره کې دا ویلی شي چې دا کسبګر هم راغوښتل، دوی ته ویي چې موږ خو ځمکې تقسیمو، نو تاسو ځمکې اخلی او که نه بغیر د کسب نه خو دا ځمکې نه کېږي. نو بیا هغه ویي چې نه موږ خپل کسب کوو. نو شیخ ملی بابا دا کېښود تاسو به هم یادی په لکوالي کې چې وی چې دا کم خلک نو زمیداره کوي، نو دوی چې کله خپل فصل اوچتوي د پټي نه، نو حکومت پکې نه اشر راړي، تاسو به خپل سوړی نه هغې نه پس په دی فصل وړي. خو چې کله پیرنګې راغې نو هغې ته ضرورت پېښ شه خلکو د استعمالولو. زمونږ حجرې هم بدرنګې شوې، هغه حجرې چې د پکې به جرګې مرکې کېدي هغې کې خلکو سپي جنګول او کسبګر چې دی نو هغې داسې وګڼل لکه غلامان. نو بیا چې کله پیتاویا کاله اصل کاله دا لوب او چلی دا زمون کلچر زخمی کن، نو بیا خدای پاک بادشاہ خان پیدا کن. تاسو وګورئ بادشاہ خان دا کسبګر چې وو، نو څوک یې کپتانان کړل، څوک یې جرنیلان کړل، د پیرنګي په دور کې دا کسبګر زیات پکړی شو. صرف کسبګر نه، لوور کلاس کې د پښتنو کوم یعنی د پټي چې کوم دیکانو، نو هغه هم لکه د سارو به خرڅېده بیا دلته.
استاد او سړنکار ډاکټر برکت شاه کاکړ چې کله د بلوچستان د جوب او لورالای د سیمو د موسیقۍ د روایت خبره کوي، نو وایي چې د غلطه د پښتنو د نورو سیمو په شان هنرمند سندرغاړي یا موسیقار سپک نه ګڼل کیږي، او د کسب په بنیاد د خلکو ترمنځ لاندې باندې نشتا. نوموړی نور وایي
دا چې کوم د سیمه ماته صدر وشول په دې کې د کسبګرو هغه رنګ سوشل کلاس او توای ټولنیز ډله هغه رنګ نه ده لکه په نورو پښتونخوا کې چې دا خاصه د ترندې د موسیقي په حق له کزو وایم. دا د سیمې چې دا نورلای کی زموږ ډیر د سردار صاحب یو کنه با قاعده سردارو، نو هغه په دا چغه کباندی دومره په دې او خپل ځین وخت اکثر به خپل وهنه دا چغه کوي وکړي. دا د کلتوري پوهې یو نقشه و چې په چا په سرندا باندې دې پوهې دې یا به سرندا وهنه پټه غاړه د ځده په سرنده کې به یو سړی دغه وکړل کنه، یو غاړه به په سرنده کې وویل په ځخ کې نه ابل زده دا ډیکوډ کول چې دا مطلب دا د پلانګي غاړه تا وویل کنه. د کسنه چې ملمستیا موږ د کلتور یو قدر دی، همدغه نه موسیقي او بیا خصن سرنده چې چغاکا او سویل کیږي.
د کلتوري چارو په نورالامین یوسفزی وایي چې د پښتو د ولسی موسیقي اوازونه سازونه او هنګونه د دې خاورې د خایس او پښتنو د زړه چودون نه الهام اخلي، او د ولسونو کلتوري او تاریخي پنګې خوندي ساتلې ده. نوموړی د دودیزو اتڼونو او ولسی سندرو د ارزښت او لرغونتیا په اړه نور وایي.
او پاره چې کوم نه نورې لوی نمونه دې مونږ سره بیا ده دا د موسیقۍ لکه چې مونږ ته کم یاد دي چې شتي چې منجان دا او کم روجان دا او څو بته دې او سرزدي خان دې لکه دې بیا دې لوی استادان دي او کلکتي والا دې وی دا او داسې. نو ما خیال دې چې د پښتنو چون کې داړي بازو کا قوم دې او د دې نیچر سره نږدې دي، نو د دې د موسیقۍ دا غړي بیا غني دي چې سم دې غني دي. تاسو ګورئ د هندستان د پاکستان په رم ټول ځانې د پښتنو په دونونو باندې جوړ شوی سندره نه دې سره زموږ خپل ډانس دی او د هر یو قبیلې خپل اتڼ دی. ځینې خلک دا وایي چې دا جنګي مشکونه دي، خو زه وایم چې نه، دا د دې استتیک سندرو د جمالیاتي حصو او د دې د موسیقۍ سره او د رقص سره چې ځکه چې فطرت کې رقص هم موجود دی. زموږ خادای زموږ د خادو سندرې زموږ ګوره زموږ بابولاله
زمونږ چیغار زمونږ چې کوم دینو تپا او برګتای برګتای خپل د لک کم از کم دو دریو زرو کالو زړه زور سنت زمونږ ساندی ساندی هم یو قسم سندری دی موسیقی دا
د پښتنو په ټولنیز تاریخ کې وخت په وخت بیکوره هجرتونو او مسافرۍ هم د دوی کلتوري ژوند او موسیقۍ ته نوي رنگونه او اهنګونه بخلي دي. کله چې د 1970 په لسیزه کې په افغانستان کې د جګړې لقبله په ملیونونو افغانان پاکستان او ایران ته پکړه شو، نو د ځان سره خپل سندرې موسیقي او د موسیقۍ آلات هم یوړل. لیکوال برکت شاه کاکړ وایي چې د افغانستان سندرغاړو او موسیقارانو د پښتونخوا موسیقي لا نور خوند او رنگ ورکړی دی.
چې په وخت مغول امپراتوري ولا 1500 کال نو دلته بیا د دنیا جهان د ساوت ایشیا یا د جنوبی ایشیا څخه شاو خار ټول هنرمندان درته راځي. یا چې هغه لمن زده بیا غسر تیتو پراکس نو مختلفو ځایونو افغانستان راځي نو چیر لږ اوس دلته د افغانستان د جنگ په ترڅ کې دا وسول چې ډیر زیات هنرمندان دلته کوچ راغلل، ډیر هنرمندان په پېښور ته لاړل. دلته دا چې وسول چې دوی دلته مطلب د میوزیک اکیډمي یعنی اورغه جوړ کړل کنه دلته په دا کوټه کې باقاعده ګلمنډي روډ مړ ته وایو شوک دی کنه د 400 دی خدا باندې چې څه خونی وي د لوړې دغه میوزیک کلب باندې جوړ سپینځل شل دلته میوزیک کلب او دلته به روزنه کېده دغه به کېده چې دلته د خلک راغلو ډیر زیات شاګردان پیدا کړل او دا چې ما د کلاس کلاس په مثال درکړل دا چې زیاتره زده کړې کړې ده دغه خوب څه کړې ده افغانستان څخه دلته راغلي وو.
برکت شاه کاکړ زیاتوي چې سرینده د موسیقۍ یو داسې آله ده چې د بلوچستان د پښتنو د کلتوري ژوند یو مهمه برخه ده او دوی پکې په بیلابیلو لارو د خپلو لطیفو جذبو اظهار کوي. نوموړي زیاتوي چې د وخت د بدلون، ټکنالوژۍ د راتګ او سیاسي او مذهبي بندیزونو له کبله د سرندې روایت څه پوره کېدو خو اوس بیا راژوندې شوی دی او نوي کل یې په زده کولو او غږولو کې خوښي څرګندوي. اوریدونکو دا موضوع با پر روانو خبرونو کې پر مخ بوزو. د نن د خبرونه نه خپل کوربه شاهین بندری له اجازه ورکې په مخه مو ښه. Thank you.
مشال ریڈیو دا.